السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخ کې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په دغه خبرونه کې به د موسیقي پښتو پروګرام خبر شو خپل نمبر 15 دقیقو کې د مهمو خبرونو راپورونو وخت هم شته مهمه مسله دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ګوزان یا پولیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې ل وتلی بشرپال او میلیاردر بیل گیټس سره خبرې کړې دي خو تر څه مخکې خبرونه لرو د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شوراوي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکو اړیکې لري د اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په 14 کې د مرګ ژوبل شمیر 1400 ته لوړ شوی دی او د امریکا متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن له د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په بیلابیلو مسلو له هغې ډلې د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کړې پوره خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شوراوي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکو اړیکې لري د دې شوراویان رحمت الله اندړ پرونسي شنبه رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویل طالبانو په دوحه کې امریکا سره په موافقه کې القاعده او نورو افراطي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې و
په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده یو لستنه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او درې مشران وژل شوی دي
د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل طالبان اوس له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري تر دې مخکې د امریکا خزانه وزارت ویلي چې القاعده شبکه د طالبانو تر ولکې لاندې د پراختیا په حال کې ده د اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې په 14 کې د مرګ ژوبل شمیر 1400 ته لوړ شوی دی د اوروزګان ولایت مقام څخه په خبره کړې اعلامې کې راغلي چې پرون په یو موټر سایکل ته په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوی بم د چاودنې په نتیجه کې دوه ملکی کسان وژل شوی درې پولیس او لس ملکیان ټپیان دي اعلامیه زیاتوي لومړی یو کوچنی چاودنه په ترین کوټ ښار کې د منار څلورلاري د پولیسو یوې پوستې ته نږدې وشوه کله چې خلک ورټول شول نو سم د سي د موټر سایکل بم چاودنه هم وشوه د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون رئیس امین الله توخی بیا ازادي راډیو ته وویل د پیښې له ځایه نه کسان ورول شوي چې پکې یو تن ساور کړي او تن ور ټپیان دي نوموړی وایي په ټپیانو کې شپږ ملکیان او دوه پولیس دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت ښه ونه باله خو په سیمه کې عیني شاهدان بیا وایي په دغه پیښه کې دوه نور پولیس هم وژل شوي دي د اوروزګان ولایت د امنیه قمانداني مسؤلین دغه پیښه تاییدوي او وایي چې ملکي خلکو او پولیس ته پکې مرګ ژوبله اوښتي خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات نه لري د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه هم وګټله پرونۍ لوبه له افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو مقابلې لوبډلې ته د 218 منډو هدف وټاکه آیرلند ونه توانید ورکړل شوی هدف پوره کړي ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې 44 اوور روانو او د ګټلو لپاره 16 نورې منډې هم په کار وې راشد خان په 44 منډو او 4 وکټو د لوبې غوره لوبغاړی شو تر بریا وروسته د پیغام کرکټ بورډ خبر کړه
ای بریا مبارکی وای ټول تا واکن مونږه سیریز غټله هو بیا هم دارو بعد مونږه پارا د آی سی سی په لپای د پارا د ورلد کپ د پارا د وخت مهمه لو بوا غټلې چې زیات مهمه لس پوینټ او څنګه چې مونږه چې زیات په کار راځي یو پوینټ هم ډیر مهمه نو ډیر زیات مننه ټول هیوا دول نه خاص دوغان نه ان شاء الله د مونږه هدف کوشش هم دی چې څنګه هم داسې کوزه
دغه درې یورزنی یا 500 نړیوال مسابقې په متحده عرب اماراتو کې وشو چې په ګټلو سره افغانستان د سوپر لیگ په نوم امتیازي لوبو کې دیرش نمرې وګټلې دغه لیگ و د سر لوبډلې بعد د 2023 کال نړیوال جام ته وزیم اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لمړی وار د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې دا وروسته له هغه چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه باندې لوړه کړې ده لمړی وار دی چې له خپل روسي سیال سره خبرې کوي د امریکا متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې البته راپورونو په اساس راغلی دی چې ولسمشر جو بایدن د خپل سیال ولادیمیر پوتین سره د کرونا وبا د خبرېدو همدارنګه د روسیې د رژیم د مخالف الکسی ناوالنی د نیول کېدو او د ایران د اټومي تړون برجام په اړه باندې خبرې کړې دي. اسوشیټډ پریس راپور ورکړی دی چې ښاغلی جو بایدن په دغې ټلیفوني مکالمه کې د الکسی ناوالنی او د روسیې د سایبری جاسوسی فعالیتونو په اړه باندې هم خبرې کړې دي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره د جایزو په ټاکلو باندې هم بحث کړی دی. امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره د روسیې لخوا د احتمالي جایزې ټاکلو موضوع په بشپړه توګه باندې د یو ټیم لخوا څیړل کیږي. کرملین یا د روسیې جمهوري ریاست هم په یو بیانیه کې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو په اړه باندې وضاحت ورکړی دی او ویلي دي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې له پرانیستي آسمان هوکړلیک څخه د امریکا د وتلو همدارنګه له ایران سره د اټومي تړون د ساتلو په اهمیت باندې بحث شوی دی. بیا هم له ایرانه، ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلی په تور په دوه کلونو بند محکوم کړ. د قضایه قوی ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون ویل پر مهدی جهانگیری په لګیدلو تورونو کې د $1,200 معادل د اسعارو د قاچاق تور هم شامل دی. مهدی جهانگیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او د دغو پیسو څلور برابره نورې به د جریمې په توګه سپاري. د قضایه قوی ویاند وایي دا حکم نهایي دی او محکوم شوی کس د استیناف غوښتنه نشي کولی. او په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب په همدارنګه په جرمنی او البانیا کې د حملو د تراحي په تور په اووه کاله بند محکوم کړ. څارنوالانو رفشان بی چې د جرمني د محرمیت د قوانینو له مخې تخلص پټ ساتل شوی د تاجکستان د وګړو د هغې ډلې رهبر یاد کړی چې په جرمني کې د یوې تروریستي کړۍ د ایجاد هڅه کوله. د محکمې تر پروني حکم مخکې دغه 1.5 کلن وګړي د نسبي اعتراف تر څنګ محکمې ته عذر وکړ چې پر ټول کړو هڅو پښیمانه ده. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپال او میلیاردر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلانډا ګیټس سره د ګزارن په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبرې کړې دي. د 2021 کال د پولیو یا د ګزارن ضد د واکسین لومړی کمپاین تیرونه په افغانستان کې عملي شو چې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل ول پلان شوی وو. خو روغتیا وزارت وایي نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسینه بې برخې پاتې شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت په پام کې لرل د ګزړن یو پولیو ضد واکسین په هغه 15 ورځنی کمپاین کې چې د مرغومي اجدي پر 9 ویشتمه پیل سو نږدې 10 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي واکسین کړي. خو وزارت وایي په غور، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د سړې هوا او د جنوبي ولایتونو ترڅنګ داور په میدان وردګ، غزنی او پکتیا کې هم د طالبانو د ګواښ له کبله په ټوله کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه واکسین د کمپاینونو پر لا موثریت د نړۍ له پیژندل سوي بشرپال او میلیارډر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې ملینډا ګیټس سره آنلاین خبرې وکړې. بیل ګیټس او میرمن یې د ګیټس او ملینډا ګیټس فاونډیشن په نوم یو بنسټ هم لري چې د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د ګزړن پر ضد د مبارزې په هڅو کې هم ونډه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د ولسمشر غنی د پرونیو خبرو په اړه وویل:
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیچ څو برابر وي، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله. نو د پولیو واکسین د تطبیق په بهیر کې د اصلاحاتو پر اوستو د امکاناتو پر زیاتوالی هم باسوس.
په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړن شپږ 50 مثبتې پیښه سبسیوي چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل شوی دی. دا له معلومه نه ده چې په 2021 میلادي کال کې چې لای لومړی میاشت په ختمېدو ده، په افغانستان کې د ګزړن څو مثبتې پیښې سبسیوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې دوی مخکې په څلور ولایتونو هلمند، کندهار، اروزګان او زابل کې د کور پر کور واکسین مخه ځکه نیولې و چې د هغه په خبره له دغه کمپاین څخه په استخباراتي فعالیتونو کې هم استفاده کیدله. خو طالبانو تیره اونۍ ویلي و چې دوی د ګوزن ضد واکسین د کمپاین له عملي کېدو سره مرستې ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ځینو استازو تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره هم د ګوزن ضد واکسین د تطبیق پر لارو چارو خبرې کړې وې. د روغتیا وزارت یو ویان نورالله تاریکی ازادي راډیو ته ویلي چې په ډسمبر میاشت کې هم نږدې 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سوي چې دا دی د رواني میاشتې په کمپاین کې هم 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې پاتې سول چې دې مسئلې د ګزڼ د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته وښی
هشت سو ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپل اثر مقاله پیل کړې. په افغانستان کې د سولې او جګړې برخلیک د چا په لاس کې دی؟ وړاندې راغلی په داسې حال کې چې د سولې دویم پړاو مذاکراتو له پیل څخه 6 ورځې تیریږي، خو د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرې لا نه دي پیل شوې. له دې سربیره ورځپاڼې ایران ته د طالب ډلې د سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي سفر ته اشاره کړې. لیکلي طالبان نشي کولی چې دا حقیقت پټ کړي چې دغه سفر د سولې خبرو او د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې له نوي ابهام سره تړلی دی. د لیکوال په وینا اټکل کېږي چې د امریکا د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د دې ډلې په وړاندې فشارونه لا زیات شي، نو ځکه دا ډله غواړي چې ایران ته په سفر سره وښيي چې دوی په سیمه کې یوازې نه دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د سولې په خبرو کې ځکه ځنډ رامنځته شوی چې امریکا د سولې هوکړه ارزوي او خلیلزاد د خپل ماموریت د دوام لپاره کومه واضح تګلاره نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه په دوحه کې د سولې خبرې هم په ټپه ولاړ دي. وړاندې راغلي اوس چې ټاکل شوی په 3 اونیو کې دا هوکړه بیا وارزول شي، نو 3 اونۍ به نور هم همدا سوړ حالت وي. د لیکوال په وینا د هوکړې تر ارزول کېدو وروسته به دا پروسه جدي شي، په دواړو اړخونو به فشارونه راشي، له خپلو سختو دریځونو به په شا او پر ځینو مسایلو به توافق وکړي. د ورځپاڼې په باور په دوحه کې بین الافغاني خبرې طبیعي او خپلمنځي نه دي، بلکې د امریکا په زور او فشار مختزي. خو لیکوال دا ټینګار کوي چې په کار د دواړه اړخونه د سولې لپاره واقعي هڅې وکړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوي باب پرانیستل کېدو خبره کړې. لیکلي چې په دې برخه کې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداري افغانستان ته ډاډ ورکړی او د دغو اړیکو د نوي باب پرانیستل کېدو لپاره جامع طرحه جوړه شوې ده. وړاندې د امریکا له لورې د سولې تړون ارزولو ته اشاره شوې. راغلي چې د دغه تړون ارزونه ځکه مهمه ده چې یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې.
او سم یو لنډکه راپور لرو په اخر کې. په فلسطین کې د بریښنا او انټرنیټ نشټوالي زدکونکو لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي آنلاین شوي، د بدوي وګړو کوچنیان په ځانګړي توګه له دې ستونزې اغیزمن شوي. ملالی بشیر او نور جزئیات په دې ارتباط ترغه ورسته به بیا د موسیقي پروګرام خبر شیم.
یارلس کلنه وعد بشارت په غزه تړنګ کې د غره په لمن کې رمه هم پیای او په ورته وخت کې د خپل ز دکړو هڅې هم کوي. خدانه سې کولای له آنلاین صنف سره وصل سي. برق ته د نه لاسرسي او د ټکنالوژي لارې لری واټنه ز دکړي د دې لوی ستونزې دي. دا وایي
په درس راځي تسجل علي غياب، راح يروح علي مواد، اشياء مهمه راح يروح، يمكن يخسر الفصل كامل لانه يوم اثناء الحصه تدخل المديره تسال اسماء البنات اللي حاضرات تسجل مين الغايب، كان يتكرر علي غيابات. انا
دواي چې په کور کې یو تلیفون لري او کله چې پلار رمه پیایي تلیفون لزان سره وړي او چې کور تراسي د دش پښ اولادونو ورته سترګي پلاروي. ورسته هر یو په نوبت ته هم دې تلیفون لاري انلاین درسونه وایي. د وعد کورنۍ انسی کولای د ټولو لپاره تلیفونونه وپیری، خو د وعد مشر خور شپړس کلنه شیما وایي که دوی تلیفونونه ولري هم د برېښنا او انټرنیټ د نشټوالي لکه بل انلاین زده کړو ته دوام نسی ورکولای. د اسرائیل تر ولکلاندی غزه تړانګي بدوي وګړي لکلونو راهیسې د برق ته کمشت لستونز سره مخامخ دي او بیوزلی او کرونا ویروس د دوی ستونزې څو چنده کړي د ملګرو ملتونو د پراختیا